محمد شی بدریم پر خبرونه که ستاسو کوربه سهار مونیک مرخه. طالبان وای د اختر اوربند د نن شپې له 12 بجو وروسته نه تمدیدوي خو خبرو تکشینی
دوار دوه وروغه پته له چې د اختر وروسته به هم مذاکرات ته دوام ورکړي.
د اختر له اوربنده د ترنکو په شار کې خلکو ګټه اخیستي میلو ته مخه کړې. د روزګان خلک د اختر میلې کوي خو هیلې د اوربند د تمدید دي.
دا درې ورځې به کمی خوشحالي به چې هغه به وروره په سلره مور سره به تمر د خاو سره خاو
لا افغانستان لري هم د وی جپې حال درکو. اسرائیلي الوتکو د حماس ته توغندیو په ځواب کې پر خزي ترانه بمباري کړې. دا به هم په دې خبرونه کې واوري.
رسول رنگونم په ټوګانی
تر هر څه مخکې خبرونه پاکستان په افغانستان کې د دایمي اوربن لپاره پر هڅو ټینګار وکړ. په افغانستان کې د اختر په دوو ورځو کې د کورونا د پیښو د زیاتېدو خبر نری ورکړل شوی او اسرائیل پر غزې درنه بمباري کړې. د خبرونو تفصیل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وای د افغانستان د جګړې شکیلې خواوې باید دایمي اوربن ته هڅې روانې وساتي. قریشی پرون لخپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره د ټلیفون خبرو پر مهال د اختر د درې ورځنی اوربند هر کله وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خبر پانی لمخي شاغلی قریشی ویلي بین الافغانی خبرو جامع او هر اړخي سیاسي جوړجاړی ته تاریخي فرصت برابر کړی دی. پاکستان د سولې خبرو کې افغان چارواکو ته د همکاري ډاډ ورکړی خو افغان لوري د دوی په خبرو به باور دی. د اختر په لومړۍ ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب په ننګرهار کې وی غونډې ته وویل پاکستاني پوچارو کې لاسوهنه کوي. نوموړي دا خبره څو ورځې وروسته تر دې وکړه چې د پاکستان لوی درسیس قمر جاوید باجوه او برېټانوي سیالې کابل ته ګډ سفر درلود چې هدف یې د کابل او اسلام آباد د اړیکو شوالی بلل شوی. د جرمني یو شمېر ډیپلوماټانو پوځي افسرانو او پوهانو لغپلو چارواکو دغه افغانانو لاسنیوي خوشته چې جرمنیانو سره په افغانستان کې کار کړی دی. په ویل کې چې وکاپی ډی پی اژانس سره سیدل راغلي طالبانو ښکار خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې به د لویدیځوالو د همکارانو په وړاندې اقدام کوي. د لیک په دوام کې راغلي باید ژر تر ژره هغه افغانان جرمني ته انتقال شي چې په تیرو دوه لسیزو کې له جرمني ځواکونو سره کار کړی دی. وړاندې راغلي که داسې اقدام نه کیږي په دې معنا ده چې جرمني خپل پخواني همکاران له کومې دفاعي وسیلې پرته یوازې پرېږدي. تر اوسه د جرمني چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې ځینې هغه افغانان جرمني ته غوښتل شوي چې د دغه هیواد له پوځیانو سره کار کړی دی. د اختر په لومړۍ او دویمه ورځ د خلکو له راټولېدو سره سره په افغانستان کې د کورونا مثبتې پیښې نسبتا کمې ثبت شوې دي. د امیر روغتیا وزارت مرستیال ویاند میرویس علیزی پرون جمعه ازادي راډیو ته د تیرو څلور ساعتونو د کورونا ارقام داسې په ګوته کړل.
په تیرو څلور ساعتونو کې 568 مشکوک کسان د کورونا لپاره د هیواد په ټولو خصوصي او دولتي لابراتوارونو کې ټیسټ شوي دي چې له دې جملې څخه 80 مثبت دي چې له دې سره د مثبت شمیر په هیواد کې 35,419 ته رسیږي. په یاده موده کې 15 کسان راویدلي دي او متاسفانه شپږ کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي.
عام روغتیا وزارت د اختر په لومړۍ ورځ د کورونا مثبت پیښې 216 اعلان کړې وي. له دې وړاندې چارواکو په وار وار ویلي چې د کورونا غیر رسمي شمېرې زیاتې دي ځکه په خبره ډېر کسان په اسانه د معایناتو لپاره روغتونونو ته نه ځي. د اسرائیل هوایي ځواک پرون جمعه پر غزه خپلې حملې لا پسې شدیدې کړې. راپورونه وایي په دغو حملو کې چې په پرله پسې ډول 40 دقیقې دوام وکړ 13 کسان وژل شوي دي. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي په وژل شویو کې یوه مور او د هغې درې ماشومان هم شامل دي. بلخوا اسرائیل وایي د درنو حملو هدف د هغې سمڅې له منځه وړل دي چې د حماس ډلې افراطي وسلوالو د تګ راتګ لپاره ترې استفاده کوله او راکټونه یې لیشتول. د حماس ډلې لخوا هم د اسرائیل پر جنوب راکټي حملې روانې وې. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي له دوشنبه راهیسې د اسرائیل په حملو کې 122 کسان وژل شوي او تر 900 زیات نور ټپیان شوي دي. په ایران کې د اصلاح پالو یو وتلی شخصیت او سوداګر سید مصطفی تاجزاده د دغه هیواد د ولسمشر ټاکنو د کاندیداتوري لپاره نوم لیکنه وکړه. تاجزاده چې څلور شپېته کلن دی د ایران په کورنیو چارو وزارت کې د خپل نوم تر ثبتولو وروسته وویل د بریا په صورت کې به په نظام کې اساسي بدلونونه راولي.
من با سیاست خارجی پرهزینه
زه د امریکا او روسیه پر خلاف د ګرانبیا بهرنی سیاست مخالف یم. موږ به د خبرو اترو او روغې جوړې لوری خوش نه کړو، حتی که مقابل لوری له موږ سره جګړه هم غواړي.
سید مصطفی تاجزاده د ایران د پخوانی ولسمشر محمد خاتمی په اداره کې د کورنیو چارو د وزارت د مرستیال په توګه دنده تر سره کړې ده. په پام کې ده په ایران کې د ولسمشر دیارلسم انتخابات د روان میلادي کال د جون میاشتې پر اتلسمه وشي. دا خبرونه دا سجرډو سارنی خبری مجله په منځني سپد دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د شراکت د دوام او افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ډاډ ورکړ. انټونی بلینکن دا خبرې تیر ماښام له افغان ولسمشر سره د ټلیفون مکالمې پر مهال وکړې. دواړو لوریو د سولې پر روان بهیر هم نظرونه تبادله کړې دي. دا خبرې داسې مهال کې چې ټاکل شوې ده په نږدې ورځو کې د افغانستان ولسمشر امریکا ته سفر وکړي او بل لور ته طالبانو ویلي دي چې تر اختر وروسته به د سولې خبرې دوام وکړي.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن داسې مهال له افغان ولسمشر سره خبرې کړې چې پوځیان له افغانستانه په وتو دي. بلینکن له دغه خبرو وروسته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل له محمد اشرف غنی سره د سولې پر مختګ ته پر سیمایزو هڅو خبرې کړې دي. بلینکن د کابل په دشت برچی کې پر سید شهدا خونځي شوي خونړي برید باندې خواشینی ښودلې او افغانستان ته د شراکت او د امنیتي ځواکونو د ملاتړ ډاډ ورکړی. د خاغلی غنی او بلینکن خبرې داسې مهال کیږي چې د ارک سرچینو ویلي نږدې ورځو کې ولسمشر واشنگټن ته ځي. واشنگټن ته د محمد اشرف غنی د احتمالي سفر نور جزئیات نه دي ورکول شوي. د سولې بحث یوازې پرون د خاغلی غنی او بلینکن په خبرو کې مطرح نه وو، بلکې دوها کې هم تیر ورځ د حکومت او طالبانو مرکچانو له اوږده ځنډ وروسته پر سوله خبرې کړې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي دواړو لوریو ژمنه کړې چې له اختر وروسته به هم خبرو ته دوام ورکوي.
بین الافغاني مذاکراتو د دواړو ټیمونو د ځینو اعضاو ترمنځ چې د افغانستان اسلامي امارات سیاسي مرستیال او د سیاسي دفتر رئیس محترم له برادر اخوند هم شتون درلود ناسته ترسره شوه. په ناسته کې د اختر مبارکۍ ترڅنګ د هیواد روان وضعیت او د بین الافغاني مذاکراتو د چټکتیا په اړه خبرې وشوې. دواړو لوریو وپتیله چې له اختر وروسته به هم مذاکراتو ته دوام ورکوي.
د سولې بین الافغاني خبرې داسې مهال بیرته پیل شوې چې افغانستان کې د طالبانو او افغان ځواکونو درې ورځنی اوربند نن شپه 12 بجې پای ته رسیږي. بیلابیلو افغان چارواکو او عامو کسانو د دغه اوربند د دوام غوښتنه وکړه، خو طالبان وایي د اوربند دوام ته هیڅ هوډ نه لري. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوامدار اوربند هغه مهال امکان لري چې په خبرې سیاسي بحثونو کې پرمختګ او هوکړې وشي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان وایي که وسلوال طالبان جګړې ته مخه کوي دوی هم د حملو شندولو ته چمتووالی لري.
در صورتی که طالبان خوشنطای خودشان متوقف نست
که چیر تا طالبان خپل تاوتریخوالی و ندروی او دا افغانستان د خلکو پوراندی ترهگر و فعالیتونو تا دوام مرکلی لشک پرتا دفاعی ځواکونه به دا حمله به جواب پری نجدی.
افغانستان کې له اوربند سره سره د اختر په لومړۍ او دویم ورځ په کابل، غزنی، کندهار او کندوز کې 14 لک تر لګه درويستنه وجل او شاوخوا همدومره نورې ټپیان کړل. تر ټولو خنړی پیخه د کابل د شکردرې ولسوالۍ په یو جمعات کې د جمعې د لمانځه پر مهال پرونی 14 وچه پراخ غبرګونونه یې وپارول. افغان چارواکو، سیاستوالو او طالبانو دغه پیښه چې د یو مشهور ځایي ملا امام مفتي نعمان په ګډون 12 تنه وژل او شل نورې ټپیان کړل په کلاکو ټکو وغندله.
په راپور کې مو واوریدل چې طالبان وایي د اختر درې ورځنی اوربند به نن شپه 12 بجې پای ته ورسیږي او دا اوربند نه تمدیدوي، خو بل لور ته طالبانو ویلي دي چې د افغان دولت له پلاوي سره د موافقه ته رسیدلی دي چې تر اختر وروسته به د سولې خبرې ادامه پیدا کړي. له یوې خبرتیا وروسته به روزګان ته مخه کړو. هلته خلک د اوربند د تمدید غوښتنه کوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ا ازادي راډیو په منځني څپه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د جګړې ځپلې روزګان په مرکز ترینکوټ کې خلک درې ورځې اوربند زیات خوشاله دي، خوای دا اوربند دایمي سي. خو دغه ولایت خلک د طالبانو هغه پریکړه خوښنه کړي چې ویل دي نه طالبانو ته د دولت تر ولکې لاندې سیمو ته تاکي اجازه ورکوي او نه هم د دولت کسانو ته تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د راتګ اجازه ورکوي. دوی په ورته وخت کې د دې درې ورځې اوربند د تمدید غوښتنه کوي. روزګان ته مخه کوو، ترینکوټ ته ورسو، هلته د میلو حال درکو او د خلکو دا غوښتنه در سره شریکو.
د ترینکوټ ښار د غازی امان الله خان په نوم ورک دي چې یو شمیر ځوانان دریا ژغوي او سلګونه نور ننداره کوي. د دې ترینکوټ ښار منار څلورلارې د چې سلګونه ځوانان په هغوی جنگولو بوخت دي. دا د ترینکوټ ښار د میرویس نیکه په نوم جاده ده چې ځوانانو په کښې کې ملي اتڼه چولی او سلګونه ځوانانې د نندارې تر څنګ ورسره دریا او چکچکې وهي. دا بې په ترینکوټ ښار کې د غازی امان الله خان په نوم د ځوانانو پارک دی چې محلي سندرغاړو په کښې کې کنسرتونه جوړ کړي او دلته هم سلګونه کسان د دغه کنسرتونو ننداره کوي. په دې ښار کې د میلو نور رنګونه هم سته، لکه غیژنیول، د بایسکل او موټر سایکل، د ځغاستې سیالي او د غراز دوره کول. دې ښار ته چې په زرګونه کسان راغلي، د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره هم هیڅ ډول تدابیر نسته. خو د دغه ولایت اوسیدونکي چې جګړو او شش کال وچکالۍ او د غراز اقتصادي ستونزو هم زیات ځپلي دي او دغه اوربند ته هم زیات خوشحاله دي، د دغه اوربند د دایمي کېدو غوښتنه کوي. درجر شکلن لالی چې د جګړې پر مهال دواړې پښې له لاسه ورکړي او ترینکوټ ښار ته په ویلچر کې د میلې کولو لپاره راغلی او اوس په هګیو جنګولو بوخت دی، ازادي راډیو ته داسې وویل.
بله خو نو دا جګړو د لاسه داره کم سوی مروره، نور خلک چې روغ جاغه خپل پخوار جماعتو زور خو غواړي، ډېر زور غواړي. څوک خپلې پښې نه لري په سرکلي کې یا د بل د لاس محتاج وي، ډېر زور غواړي. اوربند باندې خوشحاله یو، خو خاص پونې نه یو خوشحاله. درې ورځې اوربند چندوه کافی نه دی زموږ، دا درې ورځې به کمې خوشحالي به چې هغه به وروره په سلره موره سره برته زموږ د خاورو سره خاورو ستنه مې دغه ده. هم د حکومت سه اول د طالبانو سه دوم د حکومت سه چې اوربند د دایمن دپاره وچ خلک وسا چې دا جګړې مینونه دغه ورک شي ورور وژنه بند.
د دغه ولایت یو شمیر نور اوسیدونکي وایي که څه هم اختر دی یا اوربند سوی او خلک خوشحاله دي، خو زیات شمیر نور بیا غمجن دي او په کورونو کې د پاتېحې کمبلې اوارې دي. سید نبی د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د مرابات د سیمې اوسیدونکي دي، کومه سیمه چې له تیرو شپږ اوو کلونو راهیسې د طالبانو تر ولکې لاندې ده او دی اوس د ترینکوټ ښار ته د میلې کولو لپاره راغلی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل لکه څنګه چې د دولت تر ولکې لاندې سیمو کې زیات شمیر کورنۍ اوس غمجنې دي او په کورونو کې د پاتا کمبلې اوارې دي، دغه راز د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې هم د زیات شمیر کسانو په کورونو کې اوس د پاتېحې کمبلې اوارې دي او د غم پر ټغر ناستې دي.
لته هم زیاتې دي، وروره خو ماته د کیک درک نه معلومېږي، کورنۍ زیاتې دي، ټغر ناستې دي. دغه پرون زه تللی وم، هلته دغه اختر شپې تلی و نفر شهید کړي و راوړي و، دغه کورنۍ دغه کلی ټوله په غم ناست. غوښتنه مې دغه ده چې خدای پاک دې زموږ وروسته افغانستان ته غیبي دایمي سوله راولي، دغه مې غوښتنه ده.
له روزګان مو راپور اورېده. وړاندې په خپرونه کې د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې هم د سولې په ارتباط لرو. همداراز به واورئ چې د نورستان په دواب ولسوالۍ کې د ځنګله پر سر دوو قومونو په دغه اوربند کې جګړې ته دوام ورکړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. اووه بجې او 15 دقیقې دي. د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپره کړي دي. دغو چاپي خپرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانې راپور ورکړی چې د امریکا استخبارات له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د نویو متحدانو په لټه کې دي. ورسپانې لیکي د امریکا استخبارات له حکومت بهر د هغو سیمه ایزو مشرانو په لټه کې دي چې د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو له وتلو ډیره موده وروسته دوی ته د تروریستي ګواښونو په اړه اطلاعات برابر کړي. نیویارک ټایمز د امریکا، اروپایي ټولنې او افغانستان د حکومتونو د اوسنیو او پخوانیو چارواکو په حواله لیکي دا اقدام ښیي چې د لویدیځ استخبارات په افغانستان کې د کورنۍ جګړې احتمال ته په پام سره ځان چمتو کوي او ځکه نو له افغانستانه تر وتلو وروسته د استخباراتو ټولول اهمیت مومي. د چارواکو رسپانې ته ویلي یو له هغو کسانو چې د استخباراتي معلوماتو د راغونډولو لپاره په پام کې نیول شوی د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود دی. دوه دیرش کلن مسعود په تیرو څو کلونو کې هڅه وکړه چې د ائتلافونو د جوړولو له لارې د خپل پلار پر پله پل کېږدي. نیویارک ټایمز د یادو چارواکو له قوله لیکي چې که څه هم احمد مسعود او لویدیز استخبارات رسمي همکاري نه سره لري خو مقدماتي غونډې کړي. رسپانه وړاندې لیکي د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای چارواکو او له هغې ډلې د دې ادارې مشر ویلیام برنز دا منلی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیتونو په اړه د استخباراتي معلوماتو د ترلاسه کولو امکانات کمیږي، نو دوی د کشفي معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د نویو لارو چارو په لټه کې دي. نیویارک ټایمز دا راپور څو ورځې وروسته له هغه خپروي چې احمد مسعود په یو غونډه کې د افغانستان د ملي بیرغ پر ځای د اسلامي جمعیت بیرغ پورته کړ او د هیواد د ملي سرود پر ځای د مجاهدینو د حکومت سرود خپور کړ. ورسپانه وړاندې لیکي سره له دې چې د امریکا او فرانسې استخبارات پر دې موافق دي چې ښاغلی مسعود دوی ته لازم استخباراتي معلومات برابرولی شي، خو ورسپانه پوښتنه کوي چې آیا ځوان مسعود به چې لا ازمویل شوی نه دی د خپل پلار په څیر د طالبانو پر ضد د اغیزمن مقاومت مشري وکړای شي کنه؟ فارن پالیسی خبرونه په خپل وروستۍ غنه کې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د وروستۍ ارقامو یادونه کړې چې لمخې د رواني میاشتې لپاره په کابل کې د نجونو زده کوونکو په ګډون نږدې 200 کسان وژل شوې دي. د دې مطلب عنوان دی د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر لپاره سره سم په افغانستان کې تروریستي حملې زیاتې شوې دي. د مې په اتمه نیټه د کابل په دشت برچی کې د سید شهدا د نجونو پر خوندزي د بریټ په نتیجه کې 50 کسان چې ډیرای نجونې زده کوونکې وي ووژل شول او لسګونه نور عام وګړي ټپیان شول. فارن پالیسی د زابل ولایت په شهر صفا ولسوالۍ کې د یو بل بریټ یادونه هم کوي. د یکشنبه په مخام په یو مسافروړونکو بس کې سپاره نه ملکی وګړي هغه محل ووجل شول چې موټر د سړک د غړې پر ماين برابر شو. فارن پالیسی لیکي چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو زیاتېدل نوې خبره نه ده، بلکې له تیر کال راهیسې زیات شوی، خو په تیرو شپږونیو کې ډیر زیاتوالی پکې راغلی. خبرونه لیکي بګنون کې خبره ده چې د دې بریدونو مسؤلیت هیڅ ډله هم نه مني، خو فارن پالیسی یادونه کوي چې دا حمله احتمالا طالبان او د اسلامي دولت ډلې کوي، خو خبرونه دا یادونه هم کوي چې نور لوبغاړي هم شته چې غواړي د سولې روان ستونزمن بهیر نور هم ګډوډ کړي. خبرونه په پای کې لیکي د حملو زیاتېدلو د خلکو د ژوند په خوندي کولو کې د پاتې راتلو له کبله د حکومت پر وړاندې د خلکو غوسه پرولې ده او د فارن پالیسی په وینا دا نارضایتي د وسلوالو مخالفینو او نورو هغو ډلو په ګټه ده چې د حکومت د کمزوري کولو هڅه کوي.
د نورستان په دوه پلو سوالي کې د ځنګل پر سر د دوه قومونو ترمنځ په جګړه کې دواړو خواوو په یو بل د ترنو وسلو ډزې کړي او په کې تر لسو زیاتو کسانو ته مرشوب لا وشتي ده. د سیمې اوسیدونکو وایي د شامدري دوه کلیو د تیرې چهارشنبې په ورځ د یو بل په خلاف جګړه پیل کړه. د دوی په خبره چې د دواړو کلیو ترمنځ د ځنګل پر سر لانجه له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې دوام لري. تفصیل له سیمې په دې راپور کې
د نورستان نورګرام ولسوالۍ شام دره چې پکې د جنغوزو پریمانه ځنګلونه موجود دي، تیره چهار شنبه د ځنګل پر سر د دوه قومونو ترمنځ شخړه په جګړه اوخته او پکې یو شمیر کسانو ته مرګ جوړه اوخته ده. د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي صاحب داد همدرد ازادي راډیو ته وویل
د نورګرام ولسوالۍ د شام درې د چایل او بغترنګ په نام باندې د دوه کلو ولسونو ترمنځ نو په نوښتم د رمضان دواړو خواوو جګړه وکړه. میزایل هوانونه پکې کارېدلې دي، ډېر کورونه پکې له منځه تللي دي، دوه کسه په دې پیښه کې مړ شوي دي، یو ماشوم پنځه خزی پکې ټپیان شوي دي. خو دې موضوع لپاره اساسي حل لاره پکار ده، دولت تر څنګ طالبان چې په ساحه کې واکمن دي دلته باید لاس په کار شي، دې موضوع لپاره حل لاره پیدا کړي.
د نورګرام ځایي چارواکي هم مني چې جګړه لا اوس هم دوام لري، خو شاوخوا ته سو قومي مشران له بیلابیلو سیمو ورلېګلي او جګړه راکمه شوې ده. د نورګرام ولسوال مولوی نعمت الرحمن ازادي راډیو ته وویل
پرون کې تقریبا موږ شپږ طبقه د قشګر درې نم داخل ته ولېګه او دوه طبقه د ودو درې نه داخل ته ولېګل. دوی ان شاء الله جنگ لغونه کنټرول دی، دوه کسه مړ دي، یو دیو جانیم نه بل دی بل جانیم نه. ځخانه د جملې څخه د څلور ماشومان د یو طرف نه دي، درې ماشومان د بل طرف نه دي او پنځه زنانه د یو طرف نه دي. دقیق ارقام لا ترلاسه شوی نه دي.
د نورګرام شام درکی په داسې حال کې د ځنګل پر سر د دوه کلیو ترمنځ جګړه پیخي گیچي. د نورستان په کامدیش کې هم د کوشتوز او کامدیشانو ترمنځ لتیرو پنځه وشتو کلونو ستونزه موجوده ده. په یاد سیمه کې د ځمکه پر سر د کوشتوز او کامدیشانو ترمنځ څو ځله جګړه هم شوي دي چې پکې په لزګونو کسان وژل شوي او په لزګونو نور ټپین شوي دي او زیاتو کوشتوزیانو خپل کور او کلی هم پریښی دي. خو تر اوسه حکومت داسې کوم کار نه دی کړی چې ورسره د کوشتوز او کامدیش او همدارنګه د شام درې د خلکو ترمنځ ستونزې هوارې شي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې
یوه نړیواله موضوع راخلو. په دې خبري مجله کې د اسرائیل پوځ پرون په غزه کې پر ځینو سیمو درنه بمباري وکړه. د راپورونو له مخې د څلوېښتو دقیقو هوایي بریدونو پر مهال دیارلس فلسطینیان وژل شوي دي. بل لور ته د حماس سخت دریځو د اسرائیل پر ځینو ښارونو د توغندیو بریدونه کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
پر غزه د جمعې په ورځ هوایي بریدونو کې د اسرائیل یو سلو شپېته جنگي الوتکو برخه اخیستې وه. د اسرائیل لخوا د دغو بریدونو هدف د هغې سمتې له منځه وړل ښودل شوي چې د حماس سخت دریځو پکې تګ راتک کاوه او توغندي یې لېږدول. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي په وژل شوو دیارلسو کسانو کې یوه مور او درې ماشومانې هم شامل دي. د جمعې په ورځ د اسرائیل پر جنوب حماس سخت دریځې ډلې توغندي وویشتل. د راپورونو له مخې دا له 2014 کال راهیسې په غزه کې د اسرائیل او حماس تر ټولو توده جګړه ده. د دواړو لوریو ترمنځ اوربند ته نړیوالې هڅې هم پراخې شوې دي او مصر د دغو هڅو مشري پر غاړه لري. بل لور ته پرون د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره تلیفوني خبرې وکړې او له هغې وغوښتل چې په سیمه کې سولې ته وګرځي. د حماس ډلې چې پر غزې کنټرول لري له تېرې دوشنبې راهیسې د اسرائیل پر ښارونو توغندیز بریدونه پیل کړي. دوی دا بریدونه وروسته تر دې پیل کړل چې اسرائیلي پولیس بیت المقدس کې اقصی جومات ته نږدې له فلسطیني مظاهرچیانو سره ونښتل. اوس پولیس او اعتراض کوونکي پر خپلو ځایونو دي، خو د اسرائیل پوځ او حماس ډله سره په شخړه کې لوېدلي. له تېرې دوشنبې راهیسې د روغتیایي چارواکو په وینا د اسرائیل د بریدونو په پایله کې 122 تنه وژل شوي چې 130 تنه ماشومان او 40 تنه یې ښځې دي. د اسرائیل بریدونو کې د 900 کسانو د ټپي کېدو خبره هم شوې ده. د اسرائیل چارواکو ویلي د غزې لخوا بریدونو کې هم 8 تنه وژل شوي چې شپږ ملکیان دي. د ملګرو ملتونو د مرستو همغږي کوونکي ادارې ویلي غزه کې څه باندې 200 کورونه ویجاړ شوي او دا مهال سلګونه کسان په خیمو او ښوونځیو کې په بد حالت کې ژوند کوي. اسرائیل د خپلو خلکو د دفاع خبره کړې او ویلي دي بریدونه نور هم ډیروي.
د دې خبري مجلې په پایل کې مو په یو راپور کې واوریدل چې طالبان وایي د اختر اوربند به نن د شپې 12 بجې پای ته ورسی شي او دا اوربند نه تمدیدوي، خو خلک د اوربند د تمدید هیله لري. دا ساجی راډو د څو تنو دا اوریدونکو څرګندونه.
ستاسو لا پیغامونه
خدای دې د خیر او د سیدی او د نیکمرغۍ اختر کې د افغانستان د مشرانو څخه هیله لرم، بلکې د هیدی او شیرینی غواړو ځینې زموږ ملت شیرینی او هیدی همدغه ده د خپل مشرانو څخه چې اوربند وکړي اوربند و موږ ته غټه توپه ده او هیدي ده د اختر مننه تاسو د کوچنی اختر مبارکي وایم. پیغام ټول هلمند ولس ته دغه دی، دوی باید په دغه درې ورځې اوربند باندې بسنه وکړي. چیرې مو دغه درې ورځې اوربند شپه خوشحالۍ سره تیر کړو، موږ به د هلمند ولس نه پیل کړي. د افغانستان ټول ولس باید چې دغه درې ورځې اوربند شپه خوشحالۍ سره تیر کړي او طالبان او حکومت باید سره شین تر څو دایمي د سولې خبرې پیل کړي، لکه څرنګه چې پیل دي، چې افغانستان پرمختګ وکړي.
ارزګانۍ ولایت په چاچنه ولسوالۍ څخه یاد رسمي خبره کوم. خدای تعالی دې وکړي چې د افغانستان دغه د ورځنۍ اوربند د تل پاتې فورمر باندې بدل شي. السلام.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
ازادي راډیو په منځني سپد دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شارون کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. لاند خبرونه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وای د افغانستان د جګړې شکیلې خواوی باید دایمي اوربند ته چې روانې وساتي. قریشی پرون لخپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره د ټلیفوني خبرو پر مهال د اختر د درې ورځې اوربند هر کله هم وکړ. د جرمني یو شمېر ډیپلوماټانو، پوځي افسرانو او پوهانو لخپل چارواکو د هغو افغانانو لاسنیوي خوښته چې له جرمنیانو سره په افغانستان کې کار کړي. په ویلي کې چې یو کاپی جرمني اژانس ډي پی ای تر رسیدلې راغلي، طالبانو ښکاره خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې به د لیبی دیسوالو د همکارانو په وړاندې اقدام کوي. د اختر پلمړی او دوی مورز د خلکو له راټولېدو سره سره په افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې نسبتا کمې ثبت شوې دي. د عام روغتیا د وزارت مرستیال میرویس حلیزی پرون جمعه ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څلور ساعتونو کې 1568 مشکوکو کسانو ټیسټ کړی دی چې شاوخوا اویا تنه یې مثبت دي. د اسرائیل هوایي ځواک پرون جمعه پر غزه خپل حمله لا پسې شدید کړې. د راپورونو لمخې په دوه حملو کې چې په پرله پسې ډول 40 دقیقې دوام وکړ، 13 کسان وژل شوي دي. حماس هم بل لور ته له غزه څخه د اسرائیل په لور د توغندیو بریدونه کړي دي. په ایران کې د اسلامپالو یو وتلی شخصیت او سوداګر سید مصطفی تاجزاده د دغه هیواد دولسمشي د ټاکنو د کاندیداتوري لپاره نوم لیکنه وکړه. دا ساجی رادیو د دې خبري مجلې ورسې تر رسیدلې یو دښمن رنگونه پروګرام په پاتې څو د کوکیل روز احمد شبر له تاسو اجازه غواړم.
دا ژوند رنگونه
نوم مې بادام ګل د چردی
خور بازار کې چوینې نارینه او بیلا بیل پټوګان په وګو باندې چولی کنه. مثلا تاسو هم دا اوس نه خودي پټو غوستای د پټو په اکل څومره پیګی څورنګ پټوګان ستا
لشل رنگونه پټوګان دي
تخپل څورنګ ملري
زخپل کور کې پینځرنګ لرم.
کوم کوم رنگونه دي؟
تور لرم، خړ لرم، سپین لرم، سورچک لرم، په دې مالک اقتصاد سي د سي لرم. د سي خل دي ولا کيو پټو وسنه دي.
د پټو قیمت څو ده؟ خ پټو په څو ده او لکتي مناسبي په څو
لشپک ضروره ولی ته 200 پورم ستا ته 300 پورم ستا
او بیا ګرم کوم پټوی
ګرم خو قیمتي نه
لچیش نه جوړیږي دا پدې کړ پیګی
ولی لپیګو
پچیش نه
دا له دی وړو نه جوړی
وړې نه
دا دی میګو وړو نه جوړی
خاڅو کی جوړی ام دلته په وطن کی جوړیږي
وطن کیم جوړیږي او له خارج هم راځي
ل وړې نه به څوک جوړی خځې ک ناری نه
یار خځې هم جوړه وسی ناری نه دواړه په دې بس کې کار کوي
خپل څنګه
ولات زبر تکی نه مزم کوشش پکیو کو زم کوي سم
یعنی آسانه ده
آسانه ده
خپل دي کوم رنگ پټو ډیر زیات خوخیږي
والا دي ما خو دو درې رنگ خوخیږي دا کوم رنگ مسیخ دغه مټول خوخسي سیخ
پټو کنه څومره کار لري اخلي یعنی څو وظیفه اجرا کی
دا پټو ګوره زب موس پې کوم سړی راستي چیر د دشتې سګنی د زخورو باندې 15 کسانم کې نشدای سي
دا هر بندار وکي
بندار په وکو دا خو دا شي د پاره ضرورت
او بل ګرم هم ساتي
او ګرم هم ساتي او خدا نه کړدا چې ته مسافر لار کښ پدر باندې په دې پټو کې زش په وخت راوي سودا پکې وړم څه مشکل لاته نست
مثلا یو غوټه د پدې کې چې پښکه
او چې سونه غوټه د پنځه منو پرې زب کې وړای
اطراف کې معمولا خلک خپل پټو کې سودا وړي کنه
و زه خپل مړم کور ته چې زما موټر خور ورځ بسم نه ولم دا پټو کې واشم په شاته واشم وړم
بیا خو پټو نه خیرنيږي
مثلا خیرن سیغه بیا کور کې غرزم بل لاخته